یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په ژنیف ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سری صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. کابل کې یو میرمن له خپلو دوو لوڼو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران ازادي راډیو ته ویل چې دا ښځې د کابل په ومه حوزه کې وژل شوې دي. کابل کې د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي د دې ښځو د وژنو په تور تیر شپه د کابل ومه حوزې په جای رئیس سیمه کې د رامین په نوم یو شخص نیول شوی دی. سملاسي د دې پېښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. د طالبانو حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي چې ښاغلي حنفي پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې دیبورا لاین سره په کتنه کې دا ژمنه کړې ده. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانې سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې سرتیرو د شمیر د زیاتېدو پر سر د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حملې کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید داسې مهال کیږي چې دوی هم د سوریې له خاورې پر اسرائیلو د یو توغول شوي توغندي په ځواب کې یو برید کړی دی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. لاند خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اورېدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس پلازمینه جنوا کې دی او په بشري او سیاسي مسایلو خبرې کوي.
په هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کمکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې رااخلو. ښځینه محصلانې وایي پوهنتونونو ته د تګ لپاره د عربي حجاب شرط ورته سخت تمامېږي.
ډېره بده رویه انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پانتونه وویستل او ورته ډېره بده الفاظ ویل شوه.
طالبان وایي د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې لاسته راوړنې لري، خو ځینې افغانان وایي د ځنګلونو وضعیت له مخکې ډېر خراب و.
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان خپرونه درته لرو.
طالبانو
پلاوی کوي د تړلو دروازو تر زموږ غاک له ازادي رادیو نه اوري. د سر موضوع مهم هم دا چې د طالبانو یو لسکسیس پلاوی د سه شنبه پورې ځانې پرون د جنو کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کور بتوب د سیاسي او بشري مسایلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت له وړاندې ویلي په هغه هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرنس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندوی او بشری موسساتو سره هم لدنی کتنی ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه را جلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هېواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووید 19 او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هېڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به یې حکومت په رسمیت ونه پیژني.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دا چې په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. دا سفر په څه معنا کې دی؟ شي د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی چې له دې موضوع هم خبر دی سټډیو ته وصل دی. سیدی صاحب سړی مشي راځي په دې پیل کو چې دا په شپږو میاشتو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی او په 15 ورځو کې هم تقریبا دویم ورته ویلی شو، په څه معنا کې دی چې د طالبانو دغه سفر؟
مننه کوم. دا یو مؤسسه په سویس نوبي د سویس کال چې په راس کې د دې مؤسسه یو سړی دی په نام الان دی په سویس کې فعال دی په جنیوا کې، اما د وزارت خارجه سره خارجه سویس سره نږدې اړیکې لري. 13 نفر از طالبا تحت ریاست لطف الله حکیمی که رئیس تفتیش و همچنین معاون ازی که از امر بالمعروف است، اینا آمده به سویس روز دوشنبه اینا شام رسیدن به سویس، شاید فردا سویس ترک کنن. اینها در از روزی که آمدن تا حال همی مؤسسه و همکاری از آرات سویس.
بله سیدی
سیب، بله،
د طالبانو لپاره څومره مهم ده چې یو غیر دولتي بنسټ هم دوی راوغوړي او طالبان دا کوي چې دا د رسمیت پیژندلې ګامونه کېدلی سي؟
نه ارزور ګوښوین، اینا امی مؤسسه کوشش کرده که یک تعداد افغانا رو از فرانسه، از جرمنی، از ناروی بیاره و ملاقات از اینا زمین سوزی کنه. یعنی تقریبا 30-40 نفر افغانا آمده به اینا تالا ملاقات دارن، اما طالبان میخواه که این به معنی رسمیت شناختن، ولی کشور سویس تالا منکر است. ولی تیاره مخصوص رفته کشور سویس به اینا ویزه صادر کرده، ویزه شنگلز ویزه به اینا صادر کرده، تیاره رفته اینا را آورده. دیگه شما قضاوت
او سیدی صاحب امداغ غوالو لطاسنو پختو چه ناروی هم ور تا دریز اعلان که چه کلی طالبان و غفتل اسلو تا وید دوی ده حکمت در رسمیت پیجندلی پا مانا نده. داغ غیر رسمی تگراتگون چوم را کولی سی زمین سازی و که ده طالبان و رسمیت پیجندنه تا؟
من فکر میکنم که امی کشورها در تلاش هستند فشاری را به اشاره امریکا که زمینه رسمیت ساختن بالاخره آماده شد، یعنی مردم عادت بتن که بالاخره طالب یک واقعیت است و بدون از اون نمیشه. این میخواهند کشورها را قناعت بتن، ولی من باور ندارم که سویس و ناروی بدون اجازه امریکایی کار کرده باشه. من باور ندارم.
ډیره ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی و چې جنوا ته د طالبانو د راتګ پر موضوع یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون جونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا د خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو جونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستلو لپاره سپارښتنه وکړه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله مؤمنه ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو نه نوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب پرنا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجونو دراول او دې ربا دراوې انجونو سره وشو انجونو له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته دې ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ د باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلن نشي هغه هم له انجونو سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کې لیدل کېدل چې یو شمېر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې پاړه لیکلی و چې لاربی حجاب پرته انجونو ته د ټولګي نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو ته تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه مینیار سره د چې موک انتظار پرې وو خو خبرې و نه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجونو او هلکانو د ټولګي د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي، خو مشخصه کړي نه و چې انجونو دې ځنګړی عربي حجابونه واغوندي.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له سخت خوارزواکۍ څخه زیانمن شي. دا چې ولې او د دوی اندېښنې څه دي تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو ور بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3 میلیونو او 2 لکو زیات ماشومان له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ کړيږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سخت خوارزواکۍ کړيږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سخت خوارزواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارزواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
د ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوارزواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوارزواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چیرته دوی تداوی شي بیا په خوارزواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور اته اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو تا نړیواله او سیمهیزه موضوع. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. د فرانسې او پولند ولسمشرانو او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې سره وکتل. دا چې جزئیات څه دي، همکار مې نوري اسنوري دا موضوع تعقیب کړي. نوري صاحب، اوریدونکو ته به څه وایي؟
بلې لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به دوی یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وویل په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. مکرون چې په موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. مکرون پرون سیشن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند ولسمشر انجی دودا سره لکتنې ورسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسلې ومومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکېل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر دي چې د ښکاره پیغام او د ډیپلوماسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته پر رسیدو کې دوی یو موټی دي او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا زیاته کړه دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. هغه ویل موږ باید د جګړې د مخنیوي حل لار ومومو او په اوس وخت کې دا د دوی اساسي هدف دی او دی هم په دې باور دی چې دغه هدف ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې وړمه ورځ په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره کتلي، په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه ونکړه، خو ویل چې د دې خبرو له دې سره مرسته کړي چې د دغه کړکېچ د لا زیاتېدا مخه ونیول شي. مکرون ویل پوتین ورته ویلي چې موسکو به د کړکېچ د زیاتوالي لامل ونګرځي سره له دې چې له اوکراین سره په پولې له سل زرو زیات سرتیري زپزای کړی دی.
بلې، نوریسې پلانډو کې مکرون د اوکراین ولسمشر سره د کتنې په اړه څه ویل دي؟
مکرون خپل اوکراینی سیال زیلنسکي سره د کتنې په اړه ویل چې د داو موندل چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو د دوام امکانات شته، دا او زیاته کړ چې د موسکو او لویدیس ترمنځ کلکیش د هواري مشخص حل لارې هم شته. البته باید ویل چې په عین حال کې د سپینې مانی وایند جنساکي ویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له مکرون سره وګوري. جنساکي زیاته کړه چې دواړو مشرانو تیرونه دوه ځله پر ټلیفون خبرې کړې دي. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له اوکراین پولیس سره د سرتیرو شمیر شاوخوا 110,000 ته زیات کړی او وړي چې هغه تر 150,000 پورې ورسوي. چې ښایي د دوی په وینا د روانې میاشتې تر نیمایي پر اوکراین بشپړ برید وکړي.
کور مودان ریاس نوري و چې تاسو ته د روسیې او اوکراین د کړکېچ په اړه د تازه پیل شوو سیاسي هڅو په اړه معلومات درکول. اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنعت ریاست وایي د حیرتان بندر له لارې صادرات او واردات ډیر شوي دي. د دې ریاست د سوداګرۍ برخي مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیاسي بدلونونو وروسته سوداګریز فعالیتونه په دې ولایت کې د یو څه مودې لپاره پیکه شوي وو، خو له څه وخت راهیسې د حیرتان بندر له لارې د صادرات او وارداتو کچه لوړه شوې ده. که څه هم ښاغلي سپاهی زاده په دې اړه کره ارقام وړاندې نه کړل، خو وی ویل چې د ورځې لسکونه موټر او ریل ګاډي په حیرتان بندر کې تخلیه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې بوټی، وچه میوه او شیرین بویا د افغان سوداګرو صادراتي توکي دي چې په بدل کې وړه غوړې ورېجې او ځینې نور د اړتیا وړ توکي واردېږي. ښاغلی سپاهی زاده بانکي ستونزو ته په اشاره وایي چې که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي، د بلخ د سوداګرو واردات او صادرات به له دې هم ډیر شي. په هلمند کې د سولې موسسې د میوه لرونکو باغونو جوړول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د هلمند د څلورو ولسوالۍ یو نهر سراج، نادلی، ناوی او ګرمسیر په 450 چیرې په ځمکه کې به میوادار باغونه جوړ شي. ښاغلی عمری وایي د دې باغونو د جوړولو چارې د کرنې او کرنیزو پروګرامونو د بازار موندنې ریاست په همغږۍ او د سولې موسسې په تخنیکی مرسته پیل شوي. نوموړي وویل د دې باغونو د جوړولو لګښت 40% د بڼوالو لخوا او 80% د سولې موسسې لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي عمری په وینا د دې باغونو له جوړېدو سره بڼوال کولی شي د بېلابېلو میوو ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې دا مسله حوصله د دوی د اقتصادي ودې لامل هم کیږي او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر 2.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ او 3 اتیا پوله، یو سعودي ریال 28 افغانۍ او 1 اتیا پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 340 پوله، زر هندۍ کلدارې 109 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 538 افغانۍ.
اوریدونکو زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم څو شیبو کې له اجمل انصر اوسې
له خبرونو ور اخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی له واکمنۍ وروسته د خپل فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده په وروستیو څو میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سه شنبې پورز د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه وزارت د وروستیو څو میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چانه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي عزمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي ویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت للارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزنی د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای دی دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن په هنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایست وډ په وینا د جامو په راټولولو کې توکي معمولا د بس پنې للارې راټولیږي. ایست وډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه منعکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي، ځکه ډېرې کیسې پکې شین غشتي دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمي جرابې اغوندي.
تاسو له دغه جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه او ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغه خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایست وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیه د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 2000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیه ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنگونه هم پکې شامل سي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې را خلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تریتم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوې دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د خزو د حقونو فعالان هدف ګرځولي، په ځانګړي توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د خزو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لکتر لږ شپږ خزینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا خزینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپری کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې څرول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تیره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي. رویټرز خبری اژانس د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د ویان دی لیستور سل قول ویلي د ترې تموشو خزو او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوندیتوب لپاره په ژوره توګه اندې خبندي. امریکایي واشنگتن اگزامینر او برتانوي ډیلی میل رسپانو امریکا ته د هغه افغان شپاړون کې د رسیدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته د جو بایدن د سفر پر مهال هغه سره مرسته کړې وه. دا محمد امان خلیلی په نوم دی افغان شپاړون کې په 2008 کال کې افغانستان کې د امریکا د وسنی ولسمشر جو بایدن چې هغه مهال سناتور وو په خوندیتوب کې کومک کړی وو. له بایدن سره په هغه سفر کې د کانګرس دوه نور مخکښ غړي جان کیری او چوک هیګل هم ملګري وو چې د هوا د خرابۍ له کبله هیلیکوپټر د افغانستان په یوه سیمه کې بیړنۍ ناستې ته اړ شوی وه. هغه مهال محمد امان خلیلی له دوی سره د شپاړون کې په توګه ملتیا کوله. واشنگتن اگزامینر لیکي محمد امان خلیلی یو له هغه کسانو څخه وو چې دا گیسمی اشکی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته شاته پرې خودل شوی وو. محمد امان خلیلی یو بل امریکایي رسنۍ فاکس نیوز ته ویلي امریکا ته پر رسیدو د ازادۍ یو خوندیتوب احساس کوي. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
رحمت الله د غزنی ولایت د کرباو له سوالي څخه لهونی بازار د کلی څخه تان سره په تمام کې یم. زه د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورور سره سلام او زما پیغام دا ده د طالبانو څخه چې دا کومې مرستې راځي دا ټولې د خپلو جګو ته چې په کلي کې و خوارانو او مسکینانو ته یو ته هم نه دي رسېدلي. زما د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش ده چې زموږ پیغام د طالبانو تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. خلک بېچاره په ځینې په موسم کې هېڅ شی هم نه لري. دا مرستې چې کومې راځي دا ټولې د خپلو قربانو یا خپلو هغو خلکو ته رسوي چې هغه د دوی خوښ وي. نور خواران غریبان ټول په کلي کې پاتې وي.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د استادان معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د څلور میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د شپاړسمه میاشت. نو زه د اړوندو مسؤلینو څخه خواهش لرم هغه هغه د پوهنې وزارت او یا نور موسسی چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د اوس لپاره همدومره. په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
موګاګله ازادي رادیو نه اوریدو لسمه بجې شوې مخکړه دي چې د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کړو. راځي چې لاند خبرونه واورو. فرانس پریس خبری اجانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنیوا ښار کې دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي بیا ویلي هیچا ته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کیږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شوې. روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسفورس تنګي لارې د تور سمندرګي پر لور روان شوې دي. اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاورې پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی. او اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولیس نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوی کړکېش د هواري لپاره هدف ته پر رسیدو کې به یو موټی پاتې شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د تاریاکو کاروبار د ودی په حال کې دی.
د سیګار راپور تر وهد دروستم دی او مشکلم پکښته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بلخ ولایت کې د معتاد خزو او ماشومانو د درملنې په دوو روغتیایي مرکزونو کې بستري خدمات درېدلې دي.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي.
دا چې د اسلام نه نظر د نشي موادو په کښتګرو کاچاکونکو جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
دولت ته وخت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به می میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې چې خبر وای چې زه د سکیګه مو بيخي واده نه کاوه دغه زندگی مم تباہ کړ خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سر اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کرل شوي او تر ټولو ډېر تاري اکسیجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارډ ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالره د بزګرو او پاتې پیسې د نشي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یا د ناتوانی د مجبوری مهارت چې دی زورور دی هم بندوی سیم بندیږي چې راغو کې بندوی هم او نو موږ شار څه موږ مجبور مکلف سیم د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې شش کال موږ دلته خریدو پروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم شدی، یعنی پروش کال په 40,000 کلداری داسې خرڅېدله. شش کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ششیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کېږي، په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي، نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغه مبارزه چې باید شوې وي ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. نااملي خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغه مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشي توکو د کرلو مخنیوي کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې ولګولې، خو د پخواني حکومت له ړنګېدو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډېری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا دی اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د بستری کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1300 شمسي کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکی وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدي ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستری کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتاد و خزو او ماشمانو 50 بستریز روغتیایی مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلی، خو نور فعالیتونه دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجه د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایی مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د څارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلي دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړې بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلا دونرها مراکز معتادین را کمک
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1300 شمسي کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالیه وزارتونو یوه داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، نو افغانستان به له جدي ګواښ سره مخ شي. او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا دای زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنو یو څپو سربیره په 3.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشي بوټو کښت، نشي موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشي بوټو کښتګرو، نشي موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشي موادو په کښتګرو، قاچاقونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سي، نه زیاتولی سي، نه معاف کولی سي. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سي هم، زیاتولی سي هم او معاف کولی سي هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چې لاس دوری ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین چې دی دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندې حقوق لري. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظر ناروغ ده. شرابخورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نوای دغه جنایت سر ته نرسول. لحاظ دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه د مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن په عین حال که باید دوی ته تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواته راشی.
آیا په ټولو معتادینو باندې یو ډول حد جاری کېدلی شي او که هر یو بیل بیل حدود لري؟
د هر معتاد د حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامي جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دي چې متکرر معتادین دي، هم شراب سکي، هم شیشه وایي، هم تابلت کوي، دې ته لږ جزا زیاته ده. داسې معتادین دي چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر او اکراه سکلی وي، که ورباندې سکر راغلی وي یا نه وي راغلی، نو هغه وخت حد ورباندې جاری کیږي چې دی کله محکمې ته حاضریږي، نو د قاضي په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دي، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضي حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیراتو یا د جزاګانو عملي کول دا به څه ګټې ولري؟ او که چېرته عملي نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چېرې دغه مثال د تابلتکا والا تاجران، معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري، نو دغه تابلتکا و د مخدرات څخه لري کیږي. کچیر دغه معتادین مجازات نشي، دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دي، یا د نشي موادو تسهیل کوونکي دي، یا ساقیان دي په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشي مواد کری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نه شکوي. دی وایي چې په پاکستان کې د خوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له عمله ډیر موده کوټه نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړنجلی وګورم خپل لورکی مستر ګوته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې موتات سو او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دله خولې واورو.
اول خو می چارس وهل د مکتب له دورې نه لپلار لمور دونه می پټ پاکستان ماجرات زوندو لغه جنم چې بیا راو د کلی ته لوګر ته چې لوګر ته راو د بیا ماجګری الته به بندر لپاره الکان وکین اسیدل بس ما غیاو یو دود یو دود مونږ له زاب اس یو دود د نن شپه به ورنو د خبر نو سید د شاید سیوري وې عزت بیا تر خلاصنه د نست مګر ګورته دي چې ورسې پر خو دل کیږي خو سیمه غلطیا ولري مصروف سي پلار نه نه خپه درنه هغه د بیخیا د کور کې زندگی مینه کیږي چا سره اعتبار و هغه هغه چې پوسو د تیغم لاس را نه واخیست انډیوالانو هم لاس را نه واخیستې ده حتی مجبور سو تنها پاتې سولو د باندې به سړک په غاړه چېرته به چې ښه ځای وه هملته به م ځان واچو د لاس مزدوري به مې کوله بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې بس یا کمې یا زیاتې ګزاره م کوله نشې ته به م پیدا کولې لږې تندې بس تېره وزتې داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم ما بیخي واده نه کوو د هغې زندګي مې هم تباه کړه خپله زندګي مې هم تباه کړه بیخي د تې شي را کې نه دي پرېښې ما که قوي وم که بیدار هلک وم دواده لار څه نه وغورځېدلو اولادونه مې هم خوار دي هر څه خوار دي څنګه سړی به چې خپل د زړه تکړه یاد یې نه ما یو لورګه کوي داسې دی دغار وخت دی یو جلکۍ وینم وړکۍ سترګو ته مې همداسې درېږي څنګه سړی به چې د زړه تکړه یې پسې ونه ځاړي چې نشه مې نه کوله یو ډېر بیدار هلک وم یو جي ته نه یو جي ته خو به مې ځان رسولی وه پلار و مور خو به را سره ارام و که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و د بچیانو په سر باندې خو وم
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده کیدای شي دی سوی اشکال ولادي ولري یا مخکې د وخت نه دا ولادت وي کې بعضې وخت ماشومان کم وزن وي دی کم خونی مقاومت ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. لدی خبری سرسم بشیر په ژړا کی یا وای چی فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستری دی. دا چې فرید ولی ناروغ سوی څه ناروغی لري او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریاله لالا دا ته ظالم باد دی نژدې و چې څادر رانه وړی و
مسنو فری جانه بخت مو تور دی بل ځای خو نشته په دې کنډوالو کې هم پر آرام نه یو خو خیر زمونږ یې نشه او دغه مزه نه یې تیشه وبو ګورو چې څوک یې ګټي.
یار بریاله لالا ګل خبره دې وکړه راځه چې خپله نیشه شروع کړو. دا د پوډر مې تیار اوبه کړي دي ته دا ستا د پچکاري بمبه راکړه چې اول زه ځان ته لږ پوډر پچکاري کوم چې بیخي خمار خمار یم. والا
ولې ته خپله د پچکاري بمبه نه لرې؟
بله بمبه څه کوو بابا؟ دغه یوه بمبه زما او ستا د دواړو بس ده.
والکا چې د پوډرو پوړې رانی سي یو بامبا هم رانی سا
یار بریا لے لالا تو پچکاری پر یو بامبا هم دومره بخیلی کې ها
مخینی نکوم پیچکاری دی ترتا قربان شی زستا دا گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کی گی سورا ورا
اوز خوشنو ڈاکٹر ہم شوی والا
خان دما زرشتی ترتا وایم زفاس انام پچلو ناروغی وقتا یم تو ولی خبر جوان خراب آوی
ولی با بجوان خرابی گی ظالما
گورا دا زړه بمبا دا دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ورباندې پیچکاري کوم که ته یې استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم را ته ووایه چې نه درکوم خلاص
والکه بخیني والله که کومه زه وایم چې خدای مکه ناروغه نه شي
فرید لالا دا هسې خوشې چټې خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبه را اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه یم والی
ځانو چې زما خبره نه منې دا دې بمبه واخله
د فرید پلار یو خبره می درته کوله
خوایا څنګه خبره دی راته کوله
ما ویل اوس خو فرید په شپخانه کې بستری دی څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي
پوه نه شوم مطلب دې څه دی
مطلب می دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو څنګه دې خوښه ده
ښځې بیخي مې خوښه ده ما هم دغه چرت وهلی و
هغه دی بشیر زوی مېم راغی
خوشو چې بشیر راغې له ده سره به هم مشوره وکړو
مورکۍ سلام علیکم
وعلیکم زویا ستړی مسی
خیر وشي بابا سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه ښه زویا فرید څنګه و
ښه و
ډاکترانو څه ویل
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوځئ ځتي
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه
الهي شکر چې جوړ شو ښه زویه همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه ښه شو چې راغلې
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسې ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولې دې واده نه دی
ولې څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده
بابا د پوډرو علاج یې وشو خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی
خدایه فضل وکړې ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکترانو راته وویل چې فرید په ایډس اخته شوی دی معایناتې راښکاره کړل
څه شی ایډس
هو ایډس
ایډس بیا څه بلا ده
ایډس داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري
نو ډاکترانو نه ویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو
بابا ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي کوم پوډری په ایډس اخته و فرید دغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډس اخته شوی دی
نو فرید اوس څنګه و
اوس بد نه و
خدای مهربانه دی ایډس به یم ښه شي واده به ورته وکړو میراث کېږي خو به نه خدای به اولادونه ورکي
و مور کوي ته ولې سر نه خلاصوې دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري فرید خو مو له لاسه ووت د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري
بابا پوښتنه مې وکړه ډاکټرانو وویل چې علاج نه لري بس فرید ته دعا کوئ داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته بس لکه مړ چې دی
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره